درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د چهارشنبې ورځ 1443 لمریز کال د تلې د میاشتې 11مه د 1446 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 28مه او د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې 2مه نېټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د وعدې صادق دوه عملیات د ځان له مشروع دفاع سره سم د ایران اقدام تر عنوان لاندې و سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د وعدې صادق دوه عملیاتو په تړاو له ښاغلي ډاکتر محمد رحیم دورانی او ښاغلي کرامت الله بدوي سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز واوري، او په پای کې به هم یو مناجات تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر څلور بجې دی، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د روانو حالاتو په تړاو د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنه ای څرګندونې. اسرائیل ته د تهران خبردار، ایران به په کلکه پر خپلو خبرو عمل وکړي. په اګست میاشت کې په افغانستان کې د پولیو د درې مثبتو پیښو ثبتېدل، او د وعدې صادق دوه عملیاتو لپاره له ایران څخه د مقاومتي ډلو مننه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په سیمه کې د جنگ د ختمولو یوازینۍ لاره د امریکا د شر کمول وبلل. د رهبرۍ د مقام د دفتر د معلوماتو له مخې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنه ای د چهارشنبې په ورځ له سلګونه علمي نخبګانو، د اولمپیادونو له ګټونکو، او د پوهنتونونو د داخلي امتحانونو له غوره کسانو سره په کتنه کې وویل، د سیمې د ستونزو اصلي عامل د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو په شان خلک دي چې په دروغو د سولې او آرامۍ خبره کوي، او پر دې اساس په سیمه کې د شخړو او جګړو د پای ته رسولو یوازینۍ لار د دغو هیوادونو د شر کمول دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر پر ایران باندې د حملې لپاره د صدام هڅونه او د ترخو او سختو ورځو رامنځته کیدل په سیمه کې د امریکا او لویدیز د تاوتریخوالو یو بیلګه وبلله، او زیاته کړه د ایران او عراق د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ مینه چې د 40 په ستر لاریون کې د هغې اوج لیدل کیږي هغه ښکاره بیلګه ده چې ښایي د سیمې د ستونزو اصلي لامل د سولې دروغجن دعوه کوونکي دي چې باید په الهي توفیق او د ایران د ملت په لوړ همت او د اسلامي انقلاب د الهاماتو او د نورو ملتونو په ملګرتیا سره د دوی شر له سیمې څخه کم شي. حضرت آیت الله خامنه ای په دوام کې د نخبتوب او د نخبه جوړولو ډګرونه د ایران له مهمو شتمنیو څخه وبلل، او زیاته کړه د نخبه جوړولو لپاره تر ټولو مهم ډګر هوشي شتون دی، او ایران د هوشي شتون له پلوه د نړۍ له مخکښو هیوادونو څخه دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په نړۍ کې د علم چټکو بدلونونو ته په اشارې سره نخبگان علمي پرمختګ ته راوبلل، او ټینګار یې وکړ ایران یو نوی علمي پرمختګ او خوځښت ته اړتیا لري چې دا د نخبگانو دنده ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د نوی علمي حرکت رامنځته کول د نخبگانو جهاد وباله، او پر دې باندې په ټینګار سره چې نوی علمي حرکت به پر حریفانو او بدخواهانو باندې د برتري سبب شي وویل، د علمي او تخنیکي برتري یوه نتیجه به دا وي چې د غزې د خلکو او د بیروت په شاوخوا سیمو کې به د دښمن لاسونه لنډ شي چې د خلکو او ځوانانو زړونه سوځوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ساینستي رژیم لومړي وزیر ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې ایران د هر ډول ګواښ پر وړاندې په کلکه درېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکان په خپل ایکس کاروونکي ټولنیزه شبکه کې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د مشروع حقونو پر اساس او د ایران او سیمې لپاره د سولې او امنیت په هدف سره یو پریکنده ځواب د ساینستي رژیم تیریو ته ورکړل شو. پزشکان زیاته کړه دغه اقدام د ایران د اتباعو او د ملي ګټو په دفاع کې و. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټینګار وکړ نتنیاهو باید پوه شي چې ایران جنگ غوښتونکی نه دی، مګر د هر ډول ګواښ پر وړاندې په کلک درېږي. دا زموږ د قدرت یوازې یوه برخه ده، او له ایران سره جګړې ته مخکیل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سینوستي رژیم او ملاتړو ته خبرداری ورکړی چې د ایران اسلامي جمهوریت د هغه څه په اړه چې وایي قاطعانه عمل کوي. د ایران د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی په یوه پیغام کې چې په مجازي فضا کې یې په خپل شخصي اکاونټ کې شریک کړ لیکلی، د ملګرو ملتونو د منشور د 15مې مادې په اساس د مشروع دفاع حق او د ایران د امنیت حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په ساتنه کې د غولونکو او ستمګرو یرغلګرو پر وړاندې قاطعانه عمل وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړه، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ دفاعي وړتیا، زړورتیا، ځواک او اقتدار او د دوی په سر کې د سرقومندان اعلی معظم سرقومندان حکمت، درایت او عظمت د ویاړ او د ټولو ایرانیانو د عزت سبب شو. کنانی سرګند کړه د سیمې ټیکاو او امنیت پابند یو او د تیریګرو پر وړاندې به سخت عمل وکړو. د ایران د ډیپلوماسۍ برخې ویان زیاته کړه، د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا او ملي امنیت پر وړاندې هیڅ ډول ناوړه او ناسم اقدام به بې ځوابه پاتې نشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي، د سیمې او لویدیځې آسیا راتلونکې څیره به د سیمې د مالکانو او د دوی د اصلي او ریښې لرونکو ملتونو لخوا جوړیږي، نه د بې بنیاده او بې شناخته یرغلګرو او تیریګرو لخوا. د روغتیا نړیوال سازمان په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د اګست میاشتې له 1 تر 1.5 نیټې په افغانستان کې د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت شوې. د خبر پاڼې له مخې د دې پیښو له ډلې 2 د کندهار ولایت په میوند او غورک ولسوالیو او یوه هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې پیدا شوې. د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې د روان 2024 زیږدیز کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر 46 ته رسیدلی چې 22 په افغانستان او پاتې 43 په پاکستان کې ثبت شوي دي. دغه سازمان زیاتوي چې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر بیا په تیر 2023 کال کې 12 و چې 6 په افغانستان او 6 په پاکستان کې ثبت شوي وي. دوستان، اوس هم د طالبانو له لوري د اسرائیلو د بریدونو د غندنې په تړاو زموږ د همکار چمتو شوی راپور په ګډه اورو.
د طالبانو سرپرست حکومت پر لبنان، فلسطین، سوریه او یمن د سیونیستي رژیم روسي بریدونه په کلکو ټکو غندلی دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې سرپرست حکومت پر لبنان، فلسطین، سوریه او یمن د سیونیستي رژیم هوایي بریدونه او د لبنان پر خاوره ځمکنی یرغل د ټولو نړیوالو منل شوو اصولو او اخلاقي موازینو خلاف د بشر ضد عمل بولي او په کلکو ټکو غندي.
د افغانستان اسلامي امارت پر لبنان، فلسطین، سوریه او یمن د سهیونیستي رژیم هوایي بریدونه او د لبنان پر خاوره ځمکنی یرغل د ټولو نړیوالو منل شویو اصولو او اخلاقي موازینو خلاف د بشر ضد عمل بولي او په کلکو ټکو غندي.
اعلامیه زیاتوي سرپرست حکومت په فلسطین کې د روانې نسل وژنې په دوام پر لبنان او د سیمې په نورو هیوادونو د سیونیستي رژیم د پراخیدونکو بریدونو په وړاندې د نړۍ د هیوادونو جدي اقدام نه کول د توجیه وړ نه بولي. په دغه اعلامیه کې له ټولو سیمه ییزو او نړیوالو مسؤولو لورو جدي غوښتنه شوې چې په ګډه د سیونیستي رژیم د یرغل مخه ونیول شي او د مشکل د اساسي حل لپاره قاطع تصمیم ونیسي.
اسلامي امارت په فلسطین کې د روانې نسل وژنې په دوام پر لبنان او د سیمې پر نورو هیوادونو د سیونیستي رژیم د پراخیدونکو بریدونو په وړاندې د نړۍ د هیوادونو جدي اقدام نه کول د توجیه وړ نه بولي او له ټولو سیمه ییزو او نړیوالو مسؤولو لورو جدي غوښتنه کوي چې په ګډه د سیونیستي رژیم د یرغل مخه ونیول سي او د مشکل د اساسي حل لپاره قاطع تصمیم ونیسي.
دا په سال کې د 14 شپه ایران د اسرائیلو څو پوځي اډې په توغندوی زبریدونو کې پنهخه کړي او ادعا کړي چې دغه پوځي اډو ته درانه مالی او ځاني زیانو نړولې دي. فضل غنی، حقمل، تهران، نړیو، کابل.
د خبرونو دوام. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ویلي چې د طالبان تر واک لاندې افغانستان کې ښځې د ګټې وټې د موندنې لپاره ډېر لږ فرصتونه لري. ډبلیو اف پی دا موضوع چهارشنبه د تلې پر 11 په اکسپانه کې د یوې خپرې شوې اعلامیې له مخې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې دا بنسټ له زرو افغان ښځو سره مرسته کوي. په اعلامیه کې راغلي د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې له زرګونه ښځو سره چې ټول یې د کورنیو سرپرستانې دي مرسته کوي تر څو مهارتونه زده کړي او په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دغې ډلې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو تر څنګ هغوی د کار لاقه هم بې برخې کړي دي. په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان ډیری کورنۍ په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چې ښځې سرپرستی کوي له جدي اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د وعده صادق دوه عملیاتو او د فلسطین په اشغالي خاوره کې د ایران د کامیابو توغندیزو بریدونو وروسته او پر هدفونو باندې د څه لپاسه 90% توغندیو په لګیدو سره مقاومتي ډلو د سایونیستي رژیم پر وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د ځپونکي غبرګون قدرونه وکړه. د اسنا خبري اژانس راپور له مخې د فلسطین د ولسي مقاومت کمیټو په یوه بیان کې د وعده صادق دوه د کامیابو عملیاتو د مبارکۍ په ویلو سره اعلان وکړ. د ایران حمله او هغه ګډوډي او وحشت چې غاصب رژیم ورسره مخ شو او هغه ویره چې د خرګوټه میشتو او د دوی د رهبرانو په زړونو کې راغله د سینوستي نظام د ستري او ماتیدونکي کمزوري خودنه کوي. د دې بیانې په دوام کې راغلي چې دغه برید د دې خودنه کوي چې د مقاومت محور موجود او ثابت دی او د خپلو شهیدو مشرانو او بې دفاع ملکي وګړو د وینو د غچ اخیستلو لپاره یو نوی پړاو ته داخل شوی دی. د دغې بیانې په یوه بله برخه کې همدارنګه راغلي چې د ایران غبرګون ښیي چې د مقابلې په نوي پړاو کې مقاومت برلاسی دی او د سینوستي رژیم جنایتونو د مقاومت په روح او د هغوی پر محور باندې هیڅ اغیزه نه ده کړې. په عین حال کې د فتح انتفاضې غورځنګ هم په یوه بیانیه کې له سینوستي دښمن سره د مقابلې په بهیر کې د ایران غبرګون یو تاریخي بدلون وباله او ویلي چې د ایران ځواب هغه نسل وژنې ته ځواب دی چې نیواګر رژیم زموږ د ملت پر ضد پیل کړی دی او دا برید په لبنان او سوریه کې د ملکي وګړي په نښه کولو ته یو ځواب دی او د مقاومت د محورونو پر یووالي ټینګار کوي. او وروستۍ خبر هم دا چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو جو بایډن او ډونالډ ټرمپ د دوو مرسلانو د اسرائیلو حملو او جنایتونو ته په اشارې سره د ایران له ترهګرۍ څخه په ملاتړ او د سیمې په بې ثباته کولو تورن کړ. د امریکا د ډیموکرات ګوند د انتخاباتو د کاندید مرستیال ټیم والټر او د ریپبلیک ګوند کاندید نوماند ډونالډ ټرمپ مرستیال په یوې انتخاباتي مناظرې کې له سینوستي رژیم څخه د امریکا د پلوي سیاستونو په لړ کې له ځان څخه د اسرایلي رژیم د دفاع د حق ادعا وکړه. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا.
دوستانو تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د وعده صادق دوه عملیات د ځان له مشروع دفاع سره سم د ایران اقدام. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی پر سینوستي رژیم د ایران توغندیز برید د مشروع دفاع حق یعنی د ملګرو ملتونو د منشور د یو 50 ماده له مخې وباله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی د برتانیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو لا وزیرانو سره په ټلیفوني تماس کې په غزي تړنګ او لبنان او په تهران کې د سینوستي رژیم د پرله پسې جنایتونو په تړاو د ایران له لوري له دوه میاشتو زغم وروسته ویل ایران د سینوستي رژیم پوځي او امنیتي ځایونه په نښه کړي دي. عراق چې د دې په بیان سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د جنګ او جګړې د زیاتولو په لټه کې نه دی، که څه هم له جګړې څخه ویره نه لري، زیاته کړه که سینوستي رژیم د غچ اخیستنې هڅه وکړي د ایران غبرګون به ډیر سخت وي. عراق یو ځل بیا د اوربند ټینګښت او د سینوستي رژیم د حملو او په سیمه په تیره بیا په لبنان او غزې تړنګه کې د کړکیچ د له زیاتېدو د مخنیوي لپاره د ټولو هیوادونو د هڅو غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه په ایکس ټولنیزه پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د دې هیواد دا اقدام له نږدې دو میاشتو صبر وروسته او په غزه کې د اوربند امکان د برابرولو په موخه ترسره شو. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او د امنیت شورا مشر پاسکال کریسین بریسویل ته په یو لیک کې لیکلي چې د سینوستي رژیم د ترهګرو جنایتونو ته د ایران مشروع او قانوني ځواب د ذاتي حق په چوکاټ کې او د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې له مخې ترسره شوی دی. ایروانی د خپل لیک په دوام کې لیکلي چې د صهیونیستي رژیم په خلاف چې په پرله پسې توګه بې ګناه ملکي وګړي او ملکي زیربناوې د تیری او قتل عام د مشروع هدفونو په توګه ګڼي، د ایران اسلامي جمهوریت د اسلام د اخلاقي اصولو او سپېڅلو لارښوونو له مخې او په بشپړه توګه د نړیوال بشردوستانه قانون له اصولو سره سم یوازې د دې رژیم پوځي او امنیتي تاسیسات په خپلو دفاعي توغندیزو بریدونو سره په نښه کړي دي. د ایران اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو د خپل حاکمیت د نقص کېدو پر وړاندې له یوې مودې زغم وروسته او د شهیدانو اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله، تورن جنرال سید عباس نلفروشان په ترور کې د صهیونیستي رژیم د جنایتکارو اقداماتو او په فلسطین او لبنان کې د بې ګناه ښځو او ماشومانو د وژلو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د خپل ځان د مشروع دفاع له حق سره سم د اکتوبر په لومړۍ نیټه د وعده صادق دوه عملیاتو په لړ کې په سلګونه بالستیک توغندیو سره د صهیونیستي رژیم پوځي، امنیتي او د جاسوسي مرکزونه په نښه کړل. د ایران د استدلال مخی موضوع د استدلال اصلي موضوع د صهیونیستي رژیم پر وړاندې د ځواب ویلو لپاره د ملګرو ملتونو د منشور 150 مادې ته اشاره ده چې ټولو هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د خپل ځمکني بشپړتیا د مشروع دفاع د ذاتي حق په چوکاټ کې له تیریګر سره د مقابلې او سزا ورکولو لپاره د بهرنۍ ګواښونو او بریدونو پر وړاندې دفاع وکړي. ایران اسلامي جمهوریت په غزه کې د اوربند رامنځته کولو لپاره له زغم څخه کار واخیست او نړیوالو هڅو ته هم غاړه کېښوده، خو بل لور ته صهیونیستي رژیم د امریکا او لویدیځ په ملاتړ سره په سیمه کې د کړکېچ او شخړو رامنځته کولو ته دوام ورکړ او ایران هم په مقابل کې د خپل ستر ستراتیژیک قدرت د ښودلو او په سیمه کې د شرارت د اصلي عامل د سزا ورکولو لپاره د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو پر بنسټ اقدام وکړ. د سیاسي تبصرې پای. دوستان بیا هم تاسو سره لاس وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستان زموږ نور پروګرامونه تاسو ته پرله پسې نشریږي چې د وعده صادق دوه عملیاتو په تړاو به د زموږ یو چمتو شوی ګردې میز اورئ چې میلمانه یې ښاغلی ډاکتر محمد رحیم دورانی او ښاغلی کرامت الله بدوي دی. همدارنګه په وروستۍ برخه کې به یو مناجات تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستان زموږ له سایټ څخه نو وکي تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده ډیره زیاته مننه کوو. تاسو په لویه وخون کې خدای سپارو. د الله په امان. هندارا.
ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د تهران رادیو د هنداري له ځانګړي تحلیلي خبرونې سره زال یاسر عبدی ساسو درانه حضور ته حاضر سویم. د اسرائیل رژیم په پوځي تاسیساتو باندې د ایران د اسلامي جمهوریت توغندوي بریدونه زموږ د نن ورځې د هنداري د خبرونې د بحث موضوع ده. یو لنډه وقفه کوو او بیا راګرځو ساسو خدمت ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. سردار حاجی زاده برادر عزیزم فرمانده نیروی هوافضای سپاه به اذن خداوند متعال در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شهید سپاه اسلام سردار سلشکر پاسدار عباس نیلفروشان و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله آغاز کنید، توکل بر خدا کنید، موفق باشید.
څرنګه چې په هېژي په غزي کې د اسرائیل رژیم د جناتو په وړاندې د نړیوالو چوپتیا او له دغه منحوس رژیم څخه د امریکا او د غربي هیوادونو د ملاتړونو دوام د اسرائیل د رژیم د لاس سپینې سترګېتوب لامل سوی او دغه منحوس رژیم په غزي کې د عامو خلکو د وژنو له دوامه ماسې وه په لبنان باندې هم بمبارونه پیل کړي او د ماس د غورځنګ د مشر اسماعیل هنیه د ترورولو وروسته تیرونه ای د لبنان د حزب الله د غوره جنگ سرمنشي سید حسن نصرالله هم په پراخو هوایي بریدونو سره په شهادت ورسول. په غزي کې د اسرائیل د رژیم د جنایاتو دوام د شهید اسماعیل هنیه ترور په لبنان کې د پیجرونو چاودنه د حزب الله د غوره جنگ د سرمنشي سید حسن نصرالله ترور د ټولې هغې پېښې وې چې د مسلمانو ولسونو په ځانګړې توګه د لبنان او د فلسطین د خلکو زړونه سخت دردولی و. خو تیره شپه د اسلامي انقلاب سپای پاسداران ځواکونو په یوه تاریخي عملیات سره د اسرائیل د رژیم په پوځي اډو باندې پراخې توغندوي بریدونه ترسره کړ. په دې اړه به نور جزئیات زموږ همکار ښاغلی عبدالمجید دراني تاسو ته وړاندې کړي. السلام علیکم مجید صاحب، زموږ اوریدونکو ته مو څه تیار کړي دي؟
وعلیکم السلام، ډیره ډیره مننه محترمه بیدی صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، بیګا شپه د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران ځواک د ایران له مختلفو ولایتونو څخه د اسرائیلو د رژیم د پوځي اډو خلاف پراخ عملیات ترسره کړل. په دغه برید کې کارول شوي توغندې فتح دوه نومیږي او سوپرسونیک توغندې دی، یعنی سپیډ یا چټکتیا او د تخریب وړتیا یې ډیره زیاته ده او په هوا کې ویشتل یې هم تقریبا ناممکنه دي. همدا شان دغه توغندې هرو مرو په ټاکل شوي هدف باندې لګي، نو ځکه تیره شپه د اسرائیلو دافع هوا سیسټمونه له دغو توغندیو سره په مقابله کې ناکامه شول. همدا شان د امریکې سمندري ځواکونه هم د ایران د توغندیو په نسکورولو کې پاتې راغلل. سپاه پاسداران 200 سوپرسونیک توغندي په اسرائیلو ورويشتي وو چې 180 توغندي په ټاکل شوو اهدافو لګیدلې دي. په دغه برید کې د نواتم په نامه د اسرائیلو تر ټولو مهمه هوایی اډه هم په نښه شوې ده. له دغې اډې څخه به د سیمې د هیوادونو د بمبارولو لپاره F-15 ډوله جنګي جیټونو الوت کوو. رپورټونه وایي چې په دغه اډه کې ګڼ شمېر F-15 جنګي الوتکې هم له منځه تللي دي. همداشان هټساریم هوایی اډه هم په پوره بریالیتوب سره په نښه شوه او له منځه لاړه. په دغه اډه کې هم د اسرائیلو F-15 جنگي الوتکې ولاړې وې او له همدې اډې څخه د لبنان د حزب الله غورځنګ د مشر سید حسن نصرالله د ترورولو عملیات ترسره شوي. له دغه برید وروسته خپرې شوې ویډیوګانې د اسرائیلو په پوځي تاسیساتو کې د پراخو ورانیو ښودنه کوي. همداشان د عامه صهیونستانو نه علاوه د اسرائیلو د رژیم وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه ټوله جنایتکاره کابینه پټنځایو ته تښتېدلې او پناه یې اخیستې وه. بلې خوا د ایران د اسلامي انقلاب ساتندویه ځواک هم په یوې خبرپاڼه کې اعلان وکړ چې د توغندیو 90% په بریالیتوب سره په نیواکي سیمو لګیدلی دي او دا خبره حتی امریکایي او نړیوالو رسنیو هم تایید کړې ده.
له تاسو مننه ماجد صاحب. د تهران رادیو د هنداري د خپرونې ګرانو اوریدونکو www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. په اسرائیلو باندې د ایران د برید پاک له خپل نظرونه او احساسات زموږ سره شریک کړئ. دلته یو دمه کو او بیا به خپرونې ته دوام ورکړو. له خیره. هندار خبرونه کی مو هر کلی کو را بس خپل بحث نن غواړو ل خپل میلمنو سره په دې باندې خبري وکړو چې په اسرائیل د اسلامي انقلاب د سپه پاسران د تاریخي بریدا سرات څنګه وو. آی جنایتکار نتنیاهو به د دې د ځواب ورکولو جرأت وکړي او کدا سی وسی نو پایلې به د دغه جنایتکار رژیم لپاره څه وي؟ دا هغه مسایل دي چې موږ غواړو له دوو کارپوهانو سره د افغانستان له اروزګان ولایت څخه د سیاسي چارو شینند ښاغلی کرامت الله بداوي او په پاکستان کې رسندوی فعال ډاکټر صاحب محمد رحیم دورانی سره وڅېړو. یو لاندې وقفه کوو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. بداوی صاحب سلامونه، مننه چې په بحث کې زموږ سره ګډون کوئ. تاسو به په اسرائیلو د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د توغندوي بریدونو خبر اورېدلی وي. دغه حمله کې ایران 200 توغندۍ په پوځي اډو باندې ورویشتې دي چې 130 په ټاکل شوي اهدافو لګېدلې دي. بداوی صاحب، تاسو په اسرائیلو باندې د دغې حملې اثرات څرنګه ارزوئ؟
الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذي جاهد في سبيل الله حق جهاده وقاتل الكفرة والطواغين فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العلي العظيم. د تهران رادیو د پښتو خبرونه محترم شرتابته ټولو محترم کارکونکو او د رادیو محترم شغل اوریدونکو ته سلامونه وام. او هم درنګ د ایران د اسلامي جمهوریت لوري چې کوم توغندیز بریدونه د اسرائیلو د طاغوتي رژیم پر پوځي اډو نظامی وسایتو او دفاعي سیستمونو باندې تر سره شوې دي ټولو محترم تبریکی وړاندې کوم. او کوم بریچ چې د ایران د اسلامي جمهوریت ځواکونو لخوا د اسرائیلو پر پوځي نظامی اډو او دفاعي سیستمونو باندې تر سره سو او ډیر مهم اهداف او موخې هم په نښه سوي دي چې خوشبختانه ټول توغندیز بریدونه په اسرائیلو کې دننه پر نشه سو ځایونو باندې لګیدلې دي چې اسرائیل ته ډیر به حد ځاني نظامی او مالی تخریبات هم رسولې دي او هم دارنګ د انتقامي برید دننه په اسرائیلو کې سخت عمومي ورختایي او یو غوغا جوړ کړی ده. د دا برید اثرات به په اسرائیلو باندې په ځنګړې توګه په پوځي نظامی برخه کې ډیر وي. د دوی پوځیانو مخکې لا په غزه کې شکست خوړلی دی او د دوی مورال ډیر ضعیف شوی دی ځکه چې پیلان اسرائیل د 4-5 مهمو او ستراتیژیکو نقطو او ځایونو څخه دوی ټارګټ او پنشه کیږي. له یوې خوا دننه په فلسطین کې، په غزه کې، په لبنان کې او د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا هم پنشه کیږي او د یمن د انصار الله د جبهې لخوا هم کله نه کله پر دوی توغندیز بریدونه تر سره کیږي. اوس په الان اسرائیل د امریکا د پوځي استخباراتي ملاتړ څخه بغیر عملی شکست او مات خوړلې ده. دا اوس چې اسرائیل د فلسطین او لبنان پر عام وګړو پوړا وړاندې کوم جنایتونه ترسره کوي هغه د امریکا په نظامی او استخباراتي همکاري او ملاتړ سره دوی دا جنایتونه ته دوام ورکړی ده. او بل په دننه کې د اسرایلو د سیونیست رژیم پر وسنیو جنایتکارو واکمنانو باندې سخت نیوکې کیږي او هر ورځ د حکومت په ضد لاریونونه ترسره کیږي. خپله په اسرایلو کې د نن هر ورځ د حماس اسلامي جبهه یا اسلامي مقاومت هر ورځ بریدونه ترسره کوي او خپله نتنیاهو او د ده جنایتکار قاتل کابینه لډیرو سخت او نندروی سره د نن مخ ده او نشي کولای چې نور دا جګړه مهار کړي او لدا بدترین حالت څخه ځانونه وباسي. ان شاء الله اسرایلو په عملی ډګر کې په جګړه کې سخت ماتې خوړلې ده.
ساسو کور ودانای وای او راځو له پاکستان څخه رسندوی فعال ډاکټر صاحب محمد رحیم درانی ته. ډاکټر صاحب سلامونه ونی کی هلی تاسو په اسرایلو د اسلامي انقلاب د سپه پاسران د بیگانه عملیات سرات څنګه ګرځوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پسر کې خوزه د تهران ریډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د ټولو چلوونکو شکریا ادا کوم چې دومره ښکلې مارکی را جوړی. تر کومه پورې چې د ایران د برید خبره ده نو اول بزه دا ویم چې ټول اسلامي نړۍ ته د مبارک وي چې یو داسې هیواد شته چې ورته پته ده چې د اسرائیلو پشا امریکا او لویدیځه نړۍ ټوله ولاړه ده خو د هغې نه باوجود بیا هم دی ځواب ورکوي او د دې د ګواښونو د اسرائیل د ګواښونو پروا نه کوي. او تر کومې چې د اثراتو خبره ده نو واضحه خبره ده چې په نتنیاهو باندې او د هغې په کابینې باندې به زور زیات شي او که هوښیاران وي او لږ څه پوهیږي نو په دې باندې به پوه شي چې اسلامي هیوادونو کې داسې هیواد له تر اوسه شته چې هغه زموږ ځواب راکولی شي او نه صرف ځواب راکولی شي بلکې په بشپړه توګه له منځه وړلی شي. ځکه چې لکه څنګه چې د ایران صدر پزشکیان ډاکټر دا ویلي دي چې دا صرف یو نمونه موږ تاسو ته خولې ده یوه بیلګه ده او که موږ غواړو د دې نه پراخ بریدونه په تاسو باندې کولی شو دا موږ زیاتې او تیرې نه دی کړی بلکې دا مو ځواب درکړی د هغې ظلمونو چې تاسو کړی دي. او نن که اسرائیل چغې وهي نه د دې نه مخکې دی د فلسطینیانو ماشومانو نه چغې وباسلې دي د فلسطینیانو کورونه روان کړي لبنان کې کورونه روان کړي دي. دا خو په ظاهري تباهي ده او باطني تباهي دا ده چې ډېر خلک یې گمراه کړي دي. یعنی اسرائیل نه غواړي چې دغې نسل نه یو بل نسل اوچت راشي یا داسې څوک راشي چې دغې نه اوچتي. متکبرین دي مستکبرین دي او الله دې زر تر زره دا نسل له منځه ختم کړي. او دا ډېر لوی اثر دی چې هم ټولې نړۍ باندې دا یو لوی اثر لري او اغېز لري چې ټوله نړۍ په دې باندې پوه شي چې د اسرائیلو مقابلې کې څوک شته او ځواب ورکولی شي. او هم نتنیاهو او امریکا او دغې کابینې هغه هم په ځان پوه شي چې دغه ځواب ورکولی کېږي.
الله تاسو مننه ډاکټر صاحب محمد رحیم دورانی د هنداری د خبرونې ګرانو اوریدونکو زموږ سره ملوسه یې لوي لنډې وقفې نه وروسته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. په اسرائیلو باندې د ایران برید زموږ د بحث اصلي محور دی. رابسو د سیاسي چارو شنان د ښاغلی کرامت الله بداوي ته. بداوي صاحب، دا چې نتنیاهو ویلي دي زه به یې ځواب ورکړم، آیا اسرائیل به په ایران باندې د ځوابي برید جرأت وکړي؟ او که داسې وسي نو اسرائیل رژیم به له څرنګه پایلو سره مخ سي؟
لکه څرنګه چې نتنیاهو ګواښ کړی چې پر ایران به پوځي ځوابي برید ترسره کوي، زما په نظر د ایران پر خاوره ځوابي برید تر ډیره بریده ناشونی دی، ځکه چې اسرائیلو په ټولو جبهاتو کې تر ډیره حده ماتې خوړلې ده او هیڅ امکان نه لري چې اسرائیل اسرائیلی ځواکونه په څلورو پنځو سختو او ستراتیژیکو جبهاتو کې وجنګیږي او نه نور دا جرأت کولای سي چې پر ایران برید وکړي. او کچیرې هم اسرائیلو د برید تکل کړی وي یا وغواړي چې پر ایران برید وکړي، امکان لري چې د ډرون الوتکو په ذریعه یو ناکامه توغندیز او راکټي برید ترسره کړي چې هیڅ تخریبي اثرات به هم ونه لري، او د اسرائیلو ځوابي برید به بیا هم له ډیرو بدو پایلو سره مخ وي کچیرې وغواړي چې اسرائیل بیا هم پر ایران د برید هڅه وکړي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، ورځ په ورځ په نړیواله کچه اسرائیلي اشغالي هیواد د انزوا په لوري درومي، او اوس پیلن چې اسرائیلو د هر څه جنایتونو او قتل عام ته ملا تړلې ده د فلسطینیانو په وړاندې، دا هر څه د امریکا په نظامي استخباراتي ملاتړ سره دوی دې جنایتونو ته ادامه ورکړی ده. که نن امریکا خپل نظامي او استخباراتي همکاري ورسره کمه کړي، نو کېدلی سي اسرائیل د تل لپاره له ماتې سره مخامخ سي. مننه.
له تاسو مننه کوو. راوسو ډاکټر صاحب محمد رحیم دراني ته. ډاکټر صاحب، نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیل رژیم د ایران د دغه برید ځواب ورکوي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا اسرائیل د دې جرأت کوي؟ او که داسې وسي نو اسرائیل جنایتکار رژیم به له څرنګه پایلو سره مخ سي؟
نتنیاهو خو ویلي دي چې زه به یې ځواب ورکوم، خو که موږ تاریخ ته وګورو او د تاریخ په اوږدو کې داسې شوي دي، خصوصا په دې اخره زمانه کې اخرو وختونو کې که موږ وګورو، دوه پیرې ایران بریدونه کړي دي، هم یې په امریکې کړي دي او لکه په عراق کې چې د امریکې په اډې باندې ایران برید کړی او ډېر زیات نقصان یې ورته اړولو، دغې نه باوجود هغې هیڅ هم ونه کړل، یعنی حتی ځواب یې هم نه دی ورکړی. او بلې خوا په اسرائیلو باندې د دې نه مخکې برید شوی دی او زیانونه ورته اوښتي دي، نه دا چې زیان ورته نه دی رسېدلی، خو په ځای د دې چې هغې د ځواب هڅه وکړي، ځواب ورکړي، د دنیا د شرم د وجې نه چې ونه شرمېږي، د هغه برید چې کوم نقصانونه و هغه یې هم پټ کړي دي. او کچرې دي د ځواب توان لرلی او واقعان وایي چې موږ ایران له منځه وړلی شو او ځواب توان لرلی، نو دی به یوې دقیقې دپاره هم خپل د پوزې دغه مچ هیڅکله نه پرېښي. د پوزې مچو ته ځکه چې انسان د کوم شي نه زیات کیږي، نه هغه د یوې دقیقې دپاره هم نه زغمي او له منځه وړي، خو دی سره د دې چې دومره زیانونه ورته رسېدلي او په دومره نړۍ کې بیداری راغلې ده د دغه ایران د انقلاب د وجې نه او د اسرائیلو په خلاف د دې د نارو د وجې نه، په ټوله نړۍ کې که یو خوا وګورو، لبنان یې ورته راپاسولی دی حزب الله، د بل طرف نه یمن حوثیانو مرسته کوي، د بل طرف نه د حماس والا مرسته کوي، او هغې نه باوجود دی ځواب نه ورکوي، یعنی که ځواب توان لري نه مخکې به ځواب ورکړی او اوس یې هم نه شي ورکولی، ځکه چې ایران ورته ویلي دي که ځواب راکړي نه د دې نه پراخ برید به کوو چې د هغې به بیا نقصانونه ډېر وي. په دې برید کې که موږ ګورو، ایران ډېر خیال ساتلی دی. څنګه خیال ساتلی؟ یعنی چې کوم توغندي ویشتي دي هغې په داسې ځایونو باندې نه دي ویشتي چې هغې کې خلق ولګي، عام خلق، بلکې چې کوم د دې حکومتي ځایونه وو لکه د ګیس مرکز شو، د تیلو مرکز شو، داسې پوځي مرکزونه او پوځي اډې شوې، هغه ځایونه یې په نښه کړي دي چې دولت ته وښایي د هغه ځای یاره موږ ستاسو دښمنان یو. او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې کوم حکم دی چې یاره ماشومان او ښځې مه وژنې په جنگ کې، لکه زنو جنگونو ته د مکې جنگ ته د تلو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپلو اصحابو ته دا فرمایلی وو چې ماشومان به نه وژنې، زنانه به نه وژنې، هغه کس چې تاسو نه پشا شي او جنگ ته نه ودرېږي هغه به هم نه وژنې. نو ایران اوسه پورې په هغې احکاماتو باندې چې اسلامي احکامات دي هغې باندې عمل کوي، او حتی په دې توغندو کې چې توغندې ګوره د ډېر لری زینا هټ کیږي او ډیر لری زینا وشتل کیږي بیا هم دغه خیال ساتل دي.
مننه ډاکټر صاحب. را وسو د خبرونی ورسته پښتنه ته هغه د یو شمیر اسلامي وادونو د خیانت پاکل دی. یو بلګې اردن دی چې تیر شپه په اسرائیل باندې د ایران له بریټ سره د مقابلې هڅه وکړه او حتی خپل هوایی ډې هم امریکې ته په واک ورکړی و. په داسې حال کې چې په خپاره شوي ویډیوګانو کې د فلسطین د لبنان او اردن په شمول د اسلامي وادونو خلکو د دغه بریټ په خاطر خوشحالۍ کولې، لیکن د اردن پوځ د ایران لخوا د توغول شوي توغندیو سره د مقابلې هڅې وکړې. بداوي صاحب، تاسو دغه کړچار څرنګه ارزوئ؟
دا خو ټول ته معلومه ده او تر لمر روښانه هم ده چې د بعضو اسلامي عربي هیوادونو شاهي مستبد واکمنان د امریکا او اروپایي ټولنې لاسپوڅي او ګوډاګیان دي. دوی خو د امریکا څخه نه ظاهري او نه باطني خپلواکي او ازادي لري. دوی د شاهي دولتونو حاکمان یوه ورځ هم د امریکا د ملاتړ نه بغیر په قدرت کې نسي پات کېدلی. دوی هم ولس او خپل خلک په زور جبر او استبداد سره يرغمل کړي او نه یې خپلو خلکو ته دینی مذهبي فکري ازادي ورکړې ده او په ظلم سره په جبر سره پر دوی حکومتونه کوي. د ټولو طبقو او قشرونو څخه یې حقه حقوق او ازادي سلب کړي دي او په استبداد د ظلم او وحشت باندې پر خلکو حکومت کوي. او بل دوی د اسرایلو سره خفیه فوټي نظامی او استخباراتي اړیکې او تړونونه هم لري. عام ولسونه یې د فلسطین او د نان سره جوړ اسلامي اخلاقي خواخوږي لري. حکومت اسپانه عام ولس یې ډیر بې وسه دی. نو خدای جل جلاله دی د عربي شاهي مستبد او بازو وکمنانو ته هدایت او لارښوونه وکړي چې د اسرایل او د امریکا د ملاتړ څخه لاس واخلي او د مسلمانانو خصوصا د فلسطین، د لبنان او په منځني ختیځ کې د هغو مسلمانانو د هغو جبهاتو سره مرسته کومک وکړي چې هغوی د اسرایلو په وړاندې جنګیږي او د اسرایلو سره فعلا په جګړه بوخت دي.
بدایي صاحب، یو ځل بیا په هنداره خپرونه کې مو له ګډونه مننه کوو او په متعال خدای مو سپارو. رازو د سیاسي چارو شینند او رسندوی فعال ډاکټر صاحب محمد رحیم دورانی ته. ډاکټر صاحب، تاسو د اردن د کړچار پاک لڅه وایست؟
دې مسلې ته کو ګورو، نه یوازې اردن بلکې ټول اسلامي هیوادونه باید یو شوی وي او د اسرائیلو په خلاف جنګېدلې وي. خو ډېره د حیرانتیا خبره ده او د اردن د حکومت دپاره، د دولت دپاره ډېره د شرم خبره ده چې هغه د اسرائیلو دفاع کوي، د اسرائیلو مخې ته ودرېږي. مخکې خو به لاس په لاس جنګونه وو چې ته یو دشمن مړکې، یو اسرائیل مړکې چې هغه د ماشومانو قاتل دی او یو بل کس تا ته مخې ته ودرېږي. نو دا ظاهري خبره وه او په دې ټوله دنیا خبرې ده. اوس هم داسې ده چې ته توغندې ولې او دې ستا د توغندو مخه نیسي، نو مطلب دا دی چې دې ستا مخې ته ودرېږي، اسرائیل سره ودرېږي. او داسې کسان چې کم دشمن سره ودرېږي هغې ته مونږ په قرآني اصطلاح کې او په حدیثي اصطلاح کې ورته منافق وایو. دا منافقین دي او کم کم ځای کې چې په قرآن کې د منافقینو غندنه شوې ده هغه په دې باندې فټ راځي. زه عوام نه یادوم، د فلسطین عوام، د اردن عوام، د نورو هیوادونو عوام، هغه د زړه نه د اسرائیلو په خلاف دي او ایران سره دي او د ایران دغه بریتستای. خو کم خواصی چې دي، کم فوځ چې دي، فوځیانو کې نفوذ دي، لکه کوم ګورو په خپل اسلامي هیواد په پاکستان کې چې کم مظاهره او لاروینه شو د امریکای او د اسرائیلو په خلاف، هغه کې د مسلمانانو فوز او د مسلمانانو پولیس که څه هم دا یو نظم ایجاد کول دي، خو داسې نه و په کار مسلمانانو سره چې ته مسلمانانو وهې، مسلمانانو باندې انسوګي سره ولې یا داسې نور وهل ټکولو کې چې هغه بدوی. ته د اسرائیلو دفاع مه کوه او د سیاسي چې کومه استراتیژي دغه په خپل ځای، خو داسې وهل ټکول نه دي په کار لکه څنګه مسلمانانو سره وشو. او کچره دغه منافقان چې کوم په اردن کې ناست دي او په نورو هیوادونو کې چې ځینې نمونه ناخلم ټولو ته واضح دي، که چېرې اسلامي نړۍ ټوله یو شی وي او یو څو توغندي په هغې ورشړلې وي په ځای د دې چې د اسرائیلو دفاع وکړي، هغې لږ ویښ شوی او توغندي ورویشتلې وي، نو اسرائیل به په هماغه ورځ له منځه تللی وي. نه دا چې د ځواب توان ولري، بلکې له منځه به تللی وي، ختم به و. خو هغې چې ډاډه دي په دغې منافقانو باندې، ډاډه چې دا کوم منافقانو سره خوا کې پوله په پوله پراته دي، لکه واضح مثال اردن دی او دې خوا بیا نور عربي هیوادونه چې هغې هم اورېدلې مې دي چې بن سلمان خپل خطیبان منې کړي دي، له دې چې په د جمعو په خطبو کې د اسرائیلو غندنه وکړي. نه دا ډېره د شرم خبره ده، او مسلمانان به کله ویښېږي چې دغه منافقان وپېژني او پوه شي چې دا په اصل کې یهودو سره په یو تالی کې خوري او د یهودیانو ملګري دي. الله دې موږ ټولو ته د دغه یهودیانو نه نجات راکړي، او د یهودو دغه نسل چې کوم نسل د مسلمانانو بدی غواړي هغه دې له منځه یوسي. آمین یا رب العالمین.
مننه. د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، د اسرائیلو په پوځي تایساتو او د ایران د توغندوی عملیات پکله د هنداري تحلیلي خپرونه مو واورېده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدل وي، www.parstoday.ir/pss موږ د پاڼې درک دی. تاسو هم د دې برید پکله خپل نظرونه او احساسات از موږ سره شریک کړئ. تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو. جریان حزب الله ماشاءالله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. اسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشکای تهرانی. بسم رب ابو مهدی ماییم نقطه پایانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی مغنیه و چمرانی، تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی، لشکر احراری خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری. رجز بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام. نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحي. الشريان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرت الا بالله، لا فتح ولا نصرت الا بالله. جيش ابابيل بسم الله، فوتحان نيل بسم الله، فتاح و خيبر شكن و ذوالفقار و سجيل بسم الله، خون خواهان قائد المقاومه اسماعيل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائيل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائيل بسم الله.
لمانځنه خدایا، په داسې رنځ رنځور یم چې ته یې درمل یې، د داسې سوی په هیله یم چې ته یې منزل یې، د داسې ستاینې بنده یم چې ته یې وړ یې، زه په تا څه پوهیږم ته پوه خی، ته هغه یې چې په خپله دې وویل او لکه چې ودی ویل هغه یې. ستا په بیلتون کې وران هر څه دي زما، پاخه اومه خواږه ترخه دي زما، که په دنیا زرګونه ښه دي زما، بېستا له نومه په کار نه دي زما.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.